برنامه بعدی سالم محمد سالم میزبان شماست. خوش آمدین سالم.
ډیره مننه سید سمیع باسله تاسو او د ازادي رادیو اوریدونکو ته از مال خواه سلام. دا خبرونه مو تر 9 بجو دوام کوي. په راپورونو کې راځي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون وي پرونه وخت له بایومیټریک دستګاو مرکزی سیستم ته د معلوماتو د لیږد بهیر رسمان پیل شو. نن دوشنبه ده، د تلیا میزان 28 د اکتوبر میاشتې 14. انتخابات د خپلواک کمیسیون در انشا وی پرون له درې ورځنی ځنډ وروسته د معلوماتو مرکزی سیستم ته درای ورکوونکو د معلوماتو د انتقال بهیر پیل سوی دی. د غور د استیناف محکمې څارنوال له خپل ورور سره وژل سوی. راپورونه وایي چې د اسلامي دولت د وسله والې ډلې سلګونه ملاتړي د سوریې په شمال کې له یوه زندان څخه تښتېدلي دي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون دارالانشا وایي پرون یکشنبه یې له درې ورځني ځنډ وروسته د معلوماتو مرکزی سیستم ته درې ورکوونکو د معلوماتو یا ډیټا د انتقال بهیر پیل کړ چې ژر به بشپړ سي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب رحمن ننګ تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې درې ورځې د ولسمشرۍ د کاندیدانو له څارونکو سره د همغږۍ په رامنځته کولو تیرې سوې. د ښاغلي ننګ په وینا اوس یې د کاندیدانو له څارونکو او مشاهدانو سره په توافق نوي مرکزی سیستم ته د معلوماتو د لیږد بهیر پیل کړی.
دغه ډیټا ټوله سیستم ته داخل شي او د سیستم نه به کوم غیر بایومیټریک رایې او دارنګه کومې رایې چې تکراری دي دا به ویستل کیږي او موږ به باقي کوم تخنیکي کارونه چې دا به ترسره کوو او موږ به خپل سکیجول مطابق خپل ټول کارونه پرمخ بیایو.
تر دې مخکې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یوه کمیشنر مولانا محمد عبدالله ویلي و چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو پایلو اعلان به څو ورځې وځنډیږي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم ونه ویل چې د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې به په ټاکلي وخت اعلان نه سي، خو دی ومنله چې له مهالویش شاته پاتې دي. تفصیل وروسته. د غور ولایت د استیناف محکمې څارنوال عبدالمومن او ورور یې پرون یکشنبه ماښام د پیروسکو ښار ته نږدې د ناڅرګندو وسلولو په ډزو وژل سوي. په غور کې د ازادي راډیو خبریال د امنیه قمندانۍ د امنیت د امیر وحیدالله نظامی له قوله وایي چې د غور د استیناف څارنوال عبدالمومن او ورور یې پیروسکو ښار ته څیرمه د بهري په کلي کې د څو تنو نورو خپلوانو سره خپل کور ته پر لاره و چې د ناڅرګندو وسلولو لخوا ورباندې ډزې سوي دي. د غور د امنیت امیر په وینا په ډزو کې دوه تنه وژل سوي، درې تنه نورو ټپیان سوي چې د دې ولایت د پوهنې د ریاست کارکوونکي دي. د نوموړي په خبره تر اوسه نه ده معلومه چې پر دغو کسانو چا برید کړی دی. په همدې ورځ د پیروسکو ښار کې په یوه بله پیښه کې ناڅرګندو وسلولو د پولیسو یو مامور هم په ډزو ټپي کړی دی. راپورونه وایي چې د اسلامي دولت د وسله والې ډلې سلګونه ملاتړي د سوریې په شمال کې له یوه کم څخه تښتېدلي دي. د سوریې کورد چارواکو ویلي چې د داعش شاوخوا 200 ملاتړي د عین عیسا په نوم د یوې سرحدي سیمې له کم څخه تښتېدلي دي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي. د کورد ځواکونو په زندانونو کې د داعش شاوخوا 10,000 غړي ساتل کیږي. په داسې حال کې چې د سوریې په شمال کې د ترکیې په رهبرۍ د ځواکونو او کورد جنګیالیو ترمنځ شدیده شخړه روانه ده. د امریکا متحده ایالاتونه وایي چې له سیمې خپل ټول پوځیان باسي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر پرون وویل ترکیه احتمالا نیت لري چې د اصلي پلان خلاف خپله حمله نور هم پراخه کړي. د ترکیې د عملیاتو هدف د کردانو په رهبرۍ د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو شړل دي چې انقره یې د کردانو د کارګر ګوند یا پی کی کی یوه څانګه ګڼي. پی کی کی له دریو لسیزو د کردانو د کورواکۍ لپاره له ترکیې سره جګړه کړې ده. د امریکا دفاع وزیر وویل د سوریې ډیموکراتیک ځواکونه د ترکیې د ځواکونو پر خلاف د یو اتحاد د جوړولو لپاره د سوریې او روسیې له حکومتونو سره په مذاکرو بوخت دي. مارک اسپر وویل د ترکیې د عملیاتو له کبله د سوریې له شمال څخه تر 130,000 ډیر کسان کډې کولو ته مجبوره سوي دي. فرانسې او جرمني د سوریې په شمال کې د هغو ځواکونو پر ضد چې کردان یې مشري کوي د ترکیې د یرغلیزو عملیاتو د پای ته رسولو هڅې چټکې کړي دي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون وایي د ترکیې د دغو عملیاتو د پای ته رسېدو لپاره د ځینو اقداماتو پر جزئیاتو له جرمني سره کار کوي. د جرمني صدراعظم انګلا میرکل چې پرون په پاریس کې به وویل په سوریه کې د ترکی عملیاتو بشری ستونزې رامنځته کړي او له داعش وسلوالې ډلې سره مرسته کوي چې یو بیا په سیمه کې پښې ټینګې کړي. له بلې خوا د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس په واتیکن کې د یکشنبې د ورځې د دعا پر مهال د نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د دې بحران د هواري لپاره دې صادقانه هڅې وکړي. ټولو ښکېلو لوریو او نړیوالې ټولنې ته وایم لطفا زه له تاسو خپله غوښتنه بیا کوم چې د صداقت، شفافیت او ډیالوګ لپاره ژمن واوسئ څو یو مؤثره حل لاره پیدا کړي. د یادونې وړ ده چې فرانسې او جرمني دواړو پر ترکیه د وسلو پلورل درولې دي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون ویلي دا او میرمن میرکل به خپل راتلونکي اقدامات په راتلونکو ساعتونو او ورځو کې همغږه کړي. تر دې مخکې د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د سوریې په شمال کې د ترکیې د روانو عملیاتو په اړه ټلیفوني خبرې کړې وې. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هیواد یې په سیمه کې د بریدونو له زیاتېدو وروسته په خلیج کې د روانو ترینګلتیاو په کمولو کې مثبت رول لوبولی سي. د ولسمشر پوتین دا څرګندونې د یکشنبې په ورځ سعودي عربستان ته د نوموړي تر سفر مخکې خپرې سوي دي. نوموړی نن دوشنبه سعودي عربستان ته ځي. دا تر یوې لسیزې زیاته موده کې لومړی وار دی چې پوتین سعودي عربستان ته سفر کوي. په سوچي ښار کې له ځینو عرب خبریالانو سره په خبرو کې ولادیمیر پوتین د ریاض او مسکو د اړیکو په اړه وویل موږ سعودي عربستان ته د یوه دوست هیواد په سترګه ګورو. زه د سعودي له پاچا او والي عهد سره ښې اړیکې لرم. موږ تقریبا په ټولو برخو کې خپلې اړیکې پراخې کړي دي. ولادیمیر پوتین د خلیج له عرب هیوادونو او ایران سره د روسیې د ښو اړیکو یادونه وکړه، خو ویې ویل په دې اړه چې د سپتمبر پر 14 نیټه د سعودي د تیلو پر تاسیساتو د بریدونو تر شا د چا لاس دی باوري معلومات نه لري. دغو بریدونو په سیمه کې د سعودي او ایران ترمنځ کړکیچ لا پسې زیات کړ او د تیلو بازارونه یې ګډوډ کړل. په یمن کې حوثي یاغیانو چې ایران ملاتړ کوي د دغو بریدونو مسؤلیت ومانه، خو ریاض او واشنګټن یې پړه پر تهران اچولې. ایراني چارواکو په دغو بریدونو کې خپل دخالت رد کړی دی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي پرون ناوخته له بایومیټریک دستګاهو مرکزي سیستم ته د معلوماتو د لیږد بهیر پیل شو.
موږ یو څه پاتې شوي یو د سکیډول نه، ولې بیا هم موږ ژمن یو چې کوشش کوو چې وشتم د میزان ابتدایي نتایج اعلان کړو.
د مالي وزارت وایي افغانستان توانېدلې په لومړي ځل د پیسو له نړیوال صندوق سره یوه بریالۍ ارزونه وکړي. په بل راپور کې اوري چې د کندز اوسیدونکو شکایت کوي چې مخابراتي شبکې سم فعالیت نه لري.
تن زیر ډیر دی په مخابراتي سیستم کې انټرنیټ خو بیخي خراب دی چې هیڅ کار نه کوي. یو وړو کې کوچنی فایل هم نشي کولای چې په ایمیل د لارې سند کړي.
د پاکستان صدر اعظم وایي د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د جګړې د مخنیوي لپاره به د خپل توان سره سمې ټولې هڅې وکړي. دوه اونیز پروګرامونه هم د خپرونې په دویمه نیمایي کې خپرو. د انصاف پلټ کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام د خبرونه د سر موضوع راخلو. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د یکشنبې په ورځ ناوخته له بایومیټریک دستګاهو څخه مرکزي سیستم ته د معلوماتو یا ډیټا د لیږد بهیر رسمان پیل کړ. تر دې مخکې ویل سی وی چې د معلوماتو د لیږد په بهیر کې ځنډ رامنځته شوی او شاید د دې سبب سي چې د تلې د میاشتې پر 28 نیټه له ټاکلي مهالویش سره سم د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړني نتایج اعلان نه سي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس پرون وخت ازادي راډیو ته که څه هم نو ویل چې لومړنی پایلې به پر ټاکلي وخت اعلان نسی، خدای ومنله چې د ولسمشرۍ د کاندیدانو له څارونکو سره د هماهنګۍ غونډې او هڅې د معلوماتو مرکزي مرکز ته د اطلاعاتو د لیږد په بهیر کې درې ورځې ځنډ رامنځته کړی. تفصیل له اجمل انه.
دا انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګوی د کاندیدانو څارونکو په ځینو برخو کې د دوی د کارونو د چټکتیا په وړاندې خنډ شوی دی. دا نوموړي په وینا مرکزي سیستم ته د معلوماتو د لیږد لپاره درې ورځې د کاندیدانو له څارونکو سره په همغږۍ او د هغوی په قناعت تیرې شوې او بالاخره وتوانېدل چې پرون ناوخته د معلوماتو د لیږد دا بهیر د څارونکو په وړاندې رسمن پیل کړي. تر دې مخکې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو کمشنر محمد عبدالله ویلي و چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو پایلې به څو ورځې وځنډیږي. محمد عبدالله ټینګار کړی و چې دوی نشي کولای د انتخاباتو د ملي پروسې شفافیت د سرعت قرباني کړي. دا هغه مهال ویش لمخې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړي باید د تلې د میاشتې په 28مه نیټه د ولسمشۍ د ترسره شوو انتخاباتو لومړني نتایج اعلان شي. خو اوس چې دې نیټې ته یوازې 15 ورځې پاتې دي، د کمیسیون چارواکي وایي کارونه یو څه شاته پاتې دي. دا ټاکنو خپلواک کمیسیون د دارالانشأ رئیس حبیب الرحمن ننګ چې د یک شنبه په ماښام یې ازادي راډیو سره خبرې کولې، که څه هم ونه ویل چې د انتخاباتو لومړني نتایج به په خپل وخت نه اعلانېږي، خو دای ومنله چې له مهالویش وروسته پاتې دي.
دا چې موږ درې ورځې اوله کې له لاسه ورکړې دي، درې ورځې اوس د دغه ډیټا د انتقال په برخه کې د ناظرینو سره د هماهنګي غونډو نه وروسته موږ نن پیل کړې. موږ یو څه پاتې شوي یو د سکیجول نه، ولې بیا هم موږ ژمن یو چې کوشش کوو چې وشتم د میزان ابتدایي نتایج اعلان کړو، خو که چیرې بیا هم دغه برخه وځنډېږي نو موږ به ټول هغه معقول دلایل چې ولې موږ ونه شو کړلای دا به موږ د افغانستان خلکو ته په ډېر شفاف او وضاحت به ورکړو چې دغه دلایل وو. ولې بیا تر اوسه پورې موږ یوه اونۍ لرو، نو په دغه اونۍ کې موږ ژمن یو چې ټول هغه تخنیکی کارونه تکمیل کوو وشتم د میزان ته مدګي وي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشأ رئیس زیاته کړ چې د معلوماتو ملي مرکز ته د اطلاعاتو د لیک دا بهیر دا محل د کاندیدانو د څارونکو په وړاندې روان دی او د ټولو کمپیوټرونو شاته څارونکو حضور لري چې پروسه لنګ دی څاري. مخکې تر دې د معلوماتو مرکزی سیستم ته د بایومټریک د دستګاو څخه د ډیټا د انتقال پر سرنګوالي د ولسمشۍ ځینو انتخاباتي ډلو ملاحظات درلودل چې د خغلی ننګ په وینا وس ورسره یو قناعت ته رسیدلی او د ډیټا یا معلوماتو د انتقال بهیر د څارونکو په وړاندې پیل شوه. نو مولوی ډاټ سرګن کلچی ډیر زر بدرای ورکوونکو د اطلاعات سیستم ته داخل شي او له سیستم څخه به غیر بایومټریک رای او هغه رای چې تکراری وي وایستل شي. د پوینا نور تخنیکی چارې به د مهالویش سره سمې پر مخ سي. که څه هم د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشأ رئیس د معلوماتو په لیکت کې د راغلي ځنډ سبب د کاندیدانو له څارونکو سره د همغږۍ درې ورځنۍ هڅې وبللې، خو د انتخاباتو یو شمېر څارونکو بنسټونه د معلوماتو مرکزی سیستم ته له ولایتونو څخه د اطلاعاتو په لیکت کې ځنډ د کمیسیون دننه د یو منظم پلان د نشټوالي له کبله ګڼي چې د انتخاباتو د کمیسیون چارې په څه کړي. د افغانستان د شفافیت او پر انتخاباتو د څار د موسسي اجرایی رئیس حبیب الله شینواری ازادي رډیو ته ویل چې د مهالویش نقص یا ورته پام نه کول د انتخاباتو له قانون سرغړونه ده، خو ښاغلی شینواری ټینګار وکړ چې وسنوي شرایطو ته پام هغه څه چې ډیر اهمیت لري د انتخاباتو شفافیت او پاکي پایلې دي.
ومردل چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشأ رئیس وایي چې پرون یې له درې ورځني ځنډ وروسته د معلوماتو مرکزی سیستم ته د رای ورکوونکو د معلوماتو د انتقال بهیر پیل کړ چې دا پروسه به ژر بشپړه سي. د دغه کمیسیون د دارالانشأ رئیس حبیب الرحمن ننګ تیره شپه ازادي راډیو ته ویل چې په دې برخه کې درې ورځې د ولسمشرۍ د کاندیدانو له څارونکو سره د همغږۍ پر رامنځته کولو تیرې شوې. تر دې مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یوه کمیشنر مولانا محمد عبدالله ویلي وو چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو پایلو اعلان به څو ورځې وځنډېږي. اجمل ان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشأ له مشر حبیب الرحمن ننګ سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې پر ټاکلي وخت اعلان سي او که څنګه
ټول هغه کوم ظرفیت چې په کمیسیون کې لرو دا ظرفیت موږ په کار اچولای دا یو مسله دا ده چې تر ډېره هده پورې د کاندیدانو ناظرین په ډېرو برخو کې زموږ د کار خنډ وخت کېږي، ولې موږ درې ورځې دوی ته انتظار پاتې شو تر څو پورې موږ د ډیټا په انتقال کې هغه څه چې لازم وه بل اخر نن په دی وتوانیدلو چې د ناظرینو او د کاندیدانو د مسؤلینو د قناعت نو وروسته د هغه ډیټا انتقال مخکې رسمن شروع کړ او موږ د افغانستان خلکو ته باور ورکو چې موږ ټول پروسې د ناظرینو او د مشاهدینو په حضور کې موږ تطبیقو. دا چې موږ درې ورځې اوله کې لاسه ورکړې دي، درې ورځې اوس د دغه ډیټا د انتقال په برخه کې د ناظرینو سره د هماهنګي غونډو نه وروسته موږ نن پیل کړې. موږ یو څه پاتې شوي یو د سکیجول نه، ولې بیا هم موږ ژمن یو چې کوشش کوو چې وشتم د میزان ابتدایي نتایج اعلان کړو، خو که چیرې بیا هم دغه برخه وځنډېږي نو موږ به ټول هغه معقول دلایل چې ولې موږ ونه شو کړلای دا به موږ د افغانستان خلکو ته په ډېر شفاف او وضاحت به ورکړو چې دغه دلایل وو. ولې بیا تر اوسه پورې موږ چون یوه اونۍ لرو، نو په دغه اونۍ کې موږ ژمن یو چې ټول هغه تخنیکی کارونه تکمیل کو وشتم د میزان تمدګي
خغله ننګ لا بایومټریک دستګا او څخه دغه مرکزی سیستم ته د معلوماتو یا ډیټا د لیکت پر سرنګوالي او په شفافیت تر دې مخکې هم اندېښنې موجودې وي. او چې تاسو وایئ دا نوې بڼه او نوې چاره مو پیل کړې ده، څومره د دې په شفافیت ډاډمن یې؟
شفافیت هغه څه دي چې دا اوس موږ کومه د ډیټا انتقال پروسه چې شروع ده، د هر کمپیوټر تر شا د دریو نظرونو نه ډېر، د هر کاندید تقریبا د شلو په شاوخوا کې ناظرین هلته حضور لري، او هلته موږ ټول پروسه په شفاف ډول باندې د ناظرینو په مخ کې تطبیقوو. یعنی زموږ ټول هغه کارونه چې په هر مرحله کې تطبیقیږي، د ټولو کاندیدانو ناظرین په دې باندې گواه دي چې موږ د هغوی په وړاندې دا تطبیقوو. ولې موږ د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکوو چې زموږ ټول پروسې د شروع نه تر اوسه پورې موږ په پوره شفافیت او پوره امانت باندې مخته وړي دي، او پاتې پروسه به هم په پوره شفافیت او پوره امانت سره ترسره کړو.
خغلې ننګ، په وروستیو کې ستاسو د معلوماتو په سرور د انټرنیټي حملو د هڅو ریپورټونه خپاره شوي و، او داسې ویل کېدل چې هڅې شوي دي. اوس چې له بایومټریک دستګاه څخه دغه معلومات یو مرکزی سیستم ته راټولېږي، خوندیتوب باندې څومره ډاډمن یې؟
موږ د سرور په برخه کې تاسو ته ډېر واضح ویل شو چې موږ سره هغه کمپنۍ چې په دې برخه کې موږ د هغې ټکنالوژي استفاده کړې، د هغوی د اخري گزارش په اساس چې موږ په سره شریک کړی، هغې دا ومنله چې په سرور باندې 13 تلاش شوی ده، کوشش شوی ده چې په دې برخه کې هغه وکړي. ولې هیڅ نه وه، دا سیکیورټی د دومره قوي ده، امنیت دومره قوي ده چې قطعا یعنی یو قدم هم مختن دی راغلی. بالکل موږ ټوله ډیټا سیف ده، او ټول سیکیورټی دغه د خپل کمپنۍ په غاړه باندې ده، او کمپنۍ په دې برخه کې کاملا تعهدات لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا مشر حبیب الرحمن ننګ له ازادي راډیو سره په مرکه کې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د مالی وزارت وی افغانستان په لومړي ځل وتوانی چې په اقتصادي او مالی برخه کې د پیسو نړیوال صندوق سره شپږمه دوره ارزونه په کامیابی ترسره کړي. د پیسو نړیوال صندوق هم په یو تازه راپور کې په افغانستان کې په مالی برخه کې د پرمختګ خبره کړې ده. نور جزئیات له خاطر پردیس نوري.
د پیسو د نړیوال سازمان په ارزونه کې د افغانستان کامیابیدل اقتصادي پرمختګ، پانګونې زیاتوالی او د لویو پورونو اخیستلو ته زمینه برابروي. د افغانستان د مالی وزارت وین شمروز خان مسجدی د یک شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه پرمختګ د نړیوالو هیوادونو توجه افغانستان ته زیاتوي، او له دې سره به د افغانستان په اقتصاد کې خوالی راشي. ښاغلی مسجدی وایي د دې اقدام سره د افغانستان باور نړیوال اقتصادي هیوادونو ته زیاتیږي.
یک نوع از تصدیق از فعالیت های مثبت
دغه پرمختګ د افغانستان په اقتصادي او مالی برخو کې د مثبت فعالیتونو یو بیلګه ده، او له دې سره د افغانستان اقتصاد پراخیږي، مالی ثبات رامنځته کیږي، د عوایدو په ډیروالي کې مرسته کوي، او په اوږدمهاله موده کې د افغانستان مالی او اقتصادي باور ته زیاته ګټه رسوي.
اعتبار مالی و اقتصادی حکومت افغانستان بالا میبره.
افغانستان په تازگی سره وتوانی چې د خپل مالی او اقتصادي برنامه د اصلاحات په برخه کې د اقتصادي باورون د سہولت تر عنوان لاندې خپل شپږ دوري ارزونه په کامیابی پای ته ورسوي، او د افغانستان کامیابی دل د پیسو نړیوال سازمان هم تایید کړه. همدارز د پیسو نړیوال سازمان هم په خپل یو تازه راپور کې ویلي دي چې د افغانستان اقتصادي، مالی، بانکي، د عوایدو راټولول، اقتصادي پرمختګ، لیداری، فساد سره مبارزه او پستونزمنو حالاتو کې پرمختګ تر ارزونې لاندې نیول. د پیسو نړیوال سازمان همدارس په خپل راپور کې ویلي چې د افغانستان حکومت روان مالی کال تر پای باید ځینې نور اصلاحات هم رامنځته کړي، چې د پیسو نړیوال سازمان لخوا ورته د تشویقي پیسو مقدار چې 340 میلیونه ډالر ټاکل شوی ورکړل شي. په همدې حال کې د کابل پانتون استاد سیف الدین سیهون کڅه هم دغه پرمختګ مهم بولي، خو وایي چې افغانستان لا هم له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ دی.
صندوق بین المللي پول خود شان شریک هستند.
د پیسو نړیوال سازمان په دې نیمګړتیاو کې شریک دی. په همدې دلیل یو بل تقدیروي. افغانستان په خپل اقتصادي سیاست کې لبد امر غزيات پاتې راغله. ملي اواید لبد امر غنشي راټولول او هغه برخه کې چې دوی کار کوي د هیواد اقتصاد ته ګټه نشي رسول.
خدمت میکنن چې یو بخشا برای توسعه اقتصادي افغانستان خیلی
کارآمد نیست. دا په حال کې چې مودي وړاندې امریکا د دې لپاره چې د افغانستان په اقتصادي او مالی برخه کې فساد دی 100 میلیون ډالر خپل مرسته بیرته واخیسته. د افغانستان حکومت هم تاییدوي چې د هیواد په اقتصادي او مالی برخه کې ستونزې لري. خو د دې ستونزې د هواري لپاره د جدي اقداماتو خبره کوي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
په کندوز کې خلک شکایت لري چې مخابراتي شبکې سم فعالیت نه کوي. په کندوز کې له دریو کلونو راهیسې مخابراتي شبکې د شپې لخوا خپل خدمات بندوي. اجمل آرین په خپل راپور کې د خلکو شکایتونه راخستي.
کندوزیان شکایت کوي چې له درې کالو راهیسې په دغه ولایت کې مخابراتي شبکې د شپې لخوا خپل فعالیت بندوي، خو کابو شل ورځې کېږي چې مخابراتي شبکې د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د ورځې لخوا سم کار نه کوي او خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د کندز د امام صاحب ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی عظیم الله په دې اړه وویل:
په کندز کې مخابراتي شبکې بیخي کار نه کوي، د شپې خو بیخي کار نه کوي او د ورځې هم کار نه کوي. کم وخت که امتحان یا سلام په ولسوالۍ کې کار وکړي او انټرنیټ خو بیخ بالقطع نسته، بیخي مشکلاتو کې یو موږ.
له دې سره سم د نوموړي ولایت د خان آباد ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی خانولي هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
د شل مشپو رئیس د دې شبکو ورځنی فعالیتونه هم ډیر محدود شوی دی، د انټرنیټ هم ډیر ضعیف دی، انټرنیټ کار نه کوي.
دوی له سیمیزو چارواکو غواړي چې دغه ستونزې ته رسیدنه وکړي، ځکه خلک له بیلابیلو ننګونو سره مخ کړي دي. د دې ولایت د قلعهزال ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی علي محمد په دې اړه وویل:
څو ورځې راهیسې د ورځې هم ستونزې ډیرې دي په مخابراتي سیستم کې. انټرنیټ خو بیخي خراب دی چې هیڅ کار نه کوي. یو وړوکی کوچنی فایل هم نشي کولی چې ته په ایمیل
په ورته وخت کې د کندز مدني فعالان بیا د نوموړي ولایت سیمیز چارواکي د خلکو د ستونزو هوارولو په برخه کې په بېغورۍ تورنوي او زیاتوي چې په بېلابېلو غونډو کې دغه ستونزه مطرح شوې ده، خو تر اوسه پورې ورته رسیدنه نه ده شوې. په دغه ولایت کې د مدني ټولنو د شبکې مشر عنایت الله خلیق په دې اړه وویل:
از چند سال به طرف از طرف شب قد بود در مجموعی ولایت کندز، ولی از حدود یک
له درې کالو راهیسې په کندوز کې د شپې لخوا مخابراتي شبکې غیر فعاله وي، خو کابو شل ورځې کېږي چې د ورځې لخوا هم مخابراتي شبکې په ولسوالیو کې غیر فعاله دي او انټرنیټ هم سم کار نه کوي او ټول کندوزیان له سختو ستونزو سره مخ کړي دي. په ورته مهال کې د کندوز سیمیز چارواکي هم د خلکو انتقادونه مني او دغه راز خلکو ته ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به د مخابراتي شبکو ستونزه هواره شي. د کندوز دیوالي وان اسمت الله مرادي په دې اړه وویل:
د ورځې لخوا هم ځینې شبکې کار نه کوي، شمیره چې کوي هغه هم ډیر کمزوري توګه کار کوي. مخابراتي مشکلات شته دي. ولایت رهبری له ټولو مسؤلینو سره نن هم قول اردو کې کوم عملیاتي ناسته چې درلوده، د نورو مشکلاتو تر څنګ مخابراتي مشکلات هم مطرح شول. مربوطه مسؤلینو ته لارښوونه وکړه چې د خلکو دغه ستونزو ته رسیدګي وکړي.
سره له ډیرو هڅو نه توانیدلو چې په دې اړه په کندوز کې د مخابراتي شبکو د چارواکو نظر هم واخلو.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس به نوریاس نوری راته وایي چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
آیا دیموکراسي په افغانستان کې په مړه کېدو ده؟ ډیپلومات خبرونې تر دې سرلیک لاندې دی او مطلب په سرټکو کې ښکلي. د ولسمشرۍ وروستي انتخابات او ورسره د حکومت ډېرې ناکامۍ په افغانستان کې د دیموکراسۍ د مړینې د جدي خطر نښې څرګندوي. د مطلب لیکوال جمعه خان رهیاب د افغانستان د ولسمشرۍ د سپتمبر د 28مې نیټې انتخاباتو ته په اشاره لیکي: افغانستان له 2001 کال راهیسې د لومړي ځل لپاره داسې انتخابات تجربه کړل چې د مخکنیو هغو په نسبت پکې د خلکو ګډون ډیر کم و. پر دې سربیره چې آیا دغه د خلکو کم ګډون باید راتلونکي ولسمشر د کافي مشروعیت مسله یقیني کړي، افغانانو ته هغه مهم حقیقت هم ور په یادوي چې دوی ډېرې جدي اړتیا لري چې په خپل هیواد کې پر ډیموکراتیکې پروسې بیا فکر وکړي. د لیکوال په باور دا تصادفي نه و چې کم رایه ورکوونکو خپل رایه استعمال کړي، بلکې دا باید ومنل شي چې د خلکو د دغه کم ګډون تر شا نور عوامل پراته دي. خلک له اوږدې مودې راهیسې په تېره بیا د تیرو د 2014 کال د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو له وخته ناراضه دي. په ټوله کې په تیرو 15 کلونو کې د ملي یووالي د حکومت د اجراءاتو نتیجه دا وه چې فساد په دې هیواد کې عام دی، بې وزلي زیاته شوې، ناامني دوام لري، د قانون واکمني کمزوره شوې او تر هر څه مهم غیر ډیموکراتیکو شیوو ته مخه شوې ده. د لیکوال په باور دا ټول د دې سبب شوي چې پر حکومت او ډیموکراتیکو ادارو د خلکو باور کم شي. لیکوال وړاندې د هغې یوه کتاب یادونه کوي چې د سړې جګړې په پای کې د جنرالانو او پوځیانو لخوا نه بلکې د ډیموکراتیکو حکومتونو لخوا د ډیموکراسۍ مړینې ته پکې ژوره کتنه شوې. ویل شوي چې د نننۍ ډیموکراسۍ یو په شاتګ د رایو له صندوقونو پیلېږي نه واټونو ته د ټانکونو په راوتلو سره. د لیکوال په باور د همدې حقیقت په رڼا کې ښایي دا استدلال پر ځای او مناسب چې وویل شي د افغانانو دغه نوې ټوکېدلې ډیموکراسۍ د منتخب حکومت له امله کمزورې شوې او دا چې اوس مړینې ته نږدې ده علت همدغه د ملي یووالي حکومت دی. امریکایي د هیل ورځپاڼې د هغه امریکایي پوځي په اړه چې په افغانستان کې د یو افغان بم جوړوونکي پر وژلو تورن دی ولیکنه خبره کړې. د هیل لیکي ولسمشر ټرمپ وایي سپینه ماڼۍ به د جګړن ماتیو ګولستن چې د میړانې په خاطر یو میډال هم ورکړل شوی پر قضیې غور وکړي. هغه تورن دی چې په افغانستان کې د خدمت په مهال یو افغان بم جوړوونکی وژلی دی. ټرمپ د شنبې په ورځ په یو ټویټر کې ولیکل چې سپینې ماڼۍ اوس پر دغې قضیې څېړنه پیل کړې او زیاته کړه چې موږ خپلو پوځیانو ته روزنه ورکوو چې ماشینونه له منځه یوسي او کله چې دا کار کوي بیا یې محاکمه کوو. د هلي کې کله چې پر جګړن ګولستن دا تور پور شو د میړانې میډال بیرته ترې واخیستل شو او پوځي محاکمه یې تر اوسه روانه ده.
اوس هم یو بهرنۍ مسله تعقیبوو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د جګړې د مخنیوي لپاره به د خپل توان سره سمې ټولې هڅې وکړي. عمران خان پرون په تهران کې د ایران له ولسمشر حسن روحاني او د دې هیواد له رهبر آیت الله علي خامنئي سره وکتل او ټاکل شوی چې وروسته به سعودي عربستان ته هم سفر وکړي. نور تفصیل له اجمل ان.
په داسې حال کې چې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ ترنګلتیا زیاته شوې، د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي هڅه کوي چې د تهران او ریاض ترمنځ د خبرو اترو لاره هواره کړي. عمران خان پرون تهران ته له رسیدو سره سم دا خبرې وکړې. نوموړي وروسته د ایران له ولسمشر حسن روحاني او د دې هیواد له ستر مشر آیت الله علي خامنئي سره هم جلا جلا لیدنې وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته وویل چې عمران خان ورپسې سعودي عربستان ته ځي. دا پاکستان صدر اعظم په تهران کې د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره یو ځای خبري اعلان ته وویل تهران ته د سفر هدف دا دی چې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د جګړې غوښتونکي نه دي. نوموړي وویل د یوې جګړې د مخنیوي لپاره به هر هغه څه ترسره کړي چې په توان کې وي. هغه د ایران ولسمشر حسن روحاني ته په خطاب کې وویل
خغله ولسمشر لتا سره خبرو زوه سوالم زب اوس په ډیر مثبت سوچ سره سعودي عرب ته ځم او زه بیا د خبره کوم چې موږ به د منځګړې نه بلکې د سہولت کار پتوګه د سعودي عرب او ایران ترمنځ په خبرو اترو کې رول لوبو. لکه څنګه چې تاسو د خبرو په دوران کې وویل چې پاکستان په خوا هم په اسلام آباد کې د سعودي عرب او ایران ترمنځ د اختلافاتو هوارولو لپاره د مذاکراتو کوربتوب کړی وو او موږ غواړو یو ځل بیا همغه کردار ادا کړو. زه بیا د خبره کول غواړم چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اختلافات ختمول یو مشکل او پیچلی کار دی، خو زما په فکر د اختلافاتو هواری ممکن دی.
سعودي عربستان او ایران ترمنځ اړیکې له پخوا مخې نه وي، خو د سپتمبر 14 نیټه د سعودي د تیلو پر تاسیساتو له بریدونو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ نور هم سیوا شو. ریاض، واشنگتن او یو شمیر نور لویدیز هیوادونه د سعودي د تیلو پر تاسیساتو وروستي بریدونو کې ایران ښکیل بولي. خپل ایران دا تورونه رد کړي. د یمن حوثي اغیانو چې ایران ملاتړ کوي د دې بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وویل چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم ترې غوښتي چې د تهران او ریاض ترمنځ د ډایلوګ د یوې بڼې په رامنځته کېدو کې همکاري وکړي. عمران خان په داسې حال کې تهران ته سفر کوي چې ایرانی رسنیو ویلي د دې هیواد پر یوې تیل وړونکي کښتۍ د سعودي عربستان په سواحلو کې برید شوی. ایرانی رسنیو په وینا دا بیړۍ د سره سمندرګي په اوبو کې د برید هدف ګرځېدلې. که هم دا پیښه تر اوسه پورې بې طرفه سرچینو نه ده تایید کړې، خو که رښتیا وي نو د تهران او ریاض ترمنځ د ترنګلتیا په زیاتېدو کې یو نوی بدلون دی. تر دې مخکې ایراني چارواکو د شنبې په ورځ ویلي وو چمتو دي چې له سعودي عربستان سره د منځګړو په شتون یا نشتون کې خبرې وکړي.
اقبال غنم رنگ له کندهار نه پخپل سمیس کلی کلی هغو کاندیدانو چې پر کمیسیون باور نه درلود باید په انتخاباتو کې ګډون نه وای کړی. اوس چې ولس د سر په بایه په انتخاباتو کې برخه واخیسته باید هغه څو منی چې کمیسیون یې کوي. عبدالله بارکزی له کندهار نه لیکلي د انتخاباتو له کمیسیون دا هیله کوي چې د زیاتو رایو ګټونکی کاندید د ورځې په پای کې اعلان کړي. حکمت الله حماس له نادعلي ولسوالۍ لیکلي د انتخاباتو د پایلو په اعلان کې باید تلور ونیسي، شفافیت ته باید توجه وسي. حمیده نظري له کلات نه لیکي ټول حکومتي چارواکي باید امنیتي ځواکونو او قانون ته درناوی وکړي، ځکه چې همدغو ځواکونو د خپلو وینو په بدل کې همدغو چارواکو او ولسه د آرام ژوند زمینه برابره کړې ده. عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجې لیکلي خدای دې وکړي چې د کندهار د دهلی د اوبو پر بند ژر کار پیل شي، ځکه چې د کندهار اوسیدونکي اکثره د اوبو له کموالي سره لاس او ګریوان دي. جعفری لیکي چې د شاجوی په ولسوالۍ کې د یوه هوان مرمۍ د لګېدو له کبله درې ملکیان زخمیان سوي یا وژل سوی دی. بشیر حبیبزای د لوګر له ازرې لیکي په ازرې ولسوالۍ کې افغان بسیم شبکه سمکار نه کوي. د پکتیا له سمکنی ولسوالۍ نه سمیع الله حلیمی تندر لیکي په ښارونو کې باید د هر ډول چاودنو مخه ونیول سي، ځکه چې په دغو چاودنو کې زیاتره ملکیان وژل کیږي. خپلواک صفای له لغمان لیکي که د لغمان محلي چارواکي د علیشنګ ولسوالۍ امنیت ته توجه ونه کړي دا ولسوالۍ به له سقوط سره مخامخ سي. تاسو ازادي رادیو ته غوږیست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې له درې ورځني ځنډ وروسته یې د معلوماتو مرکزي سیستم ته د رای ورکوونکو د معلوماتو یا ډیټا د انتقال بهیر پیل کړی چې ژر به دغه بهیر بشپړ سي. د غور ولایت د استیناف محکمې څارنوال عبدالمومین او ورور یې پرون د پیروسکو ښار ته څیرمه د ناڅرګندو وسلولو په ډزو وژل سوي. راپورونه وایي چې د اسلامي دولت د وسلولې ډلې یا داعش په سلګونو ملاتړي د سوریې په شمال کې له یوه زندانه تښتېدلي. په داسې حال کې چې د سوریې په شمال کې د ترکیې په رهبري د ځواکونو او کورد جنګیالیو ترمنځ شدیده شخړه روانه ده. د امریکا متحده ایالاتونه وایي چې له سیمې خپل ټول پوځیان باسي. فرانسې او جرمني د سوریې په شمال کې د هغو ځواکونو پر ضد چې کوردان یې مشري کوي د ترکیې د یرغلیزو عملیاتو د پای ته رسېدو هڅې چټکې کړي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هیواد یې په سیمه کې د بریدونو له زیاتېدو وروسته په خلیج کې د روانو ترنګلتیاو په کمولو کې مثبت رول لوبولی سي. د خبرونې په پاتې شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه خپریږي. د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام.
د انصاف په لټه کې
یو چې هغې پسې ورشه بلو هغې پسې ورشه همدې کې راباندې ورځ تېرې شي او ناهیلې بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم که نه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخکې پرېږدي نه مې څوک ما پرېد اوري خدای راستي کې به زما د هېڅ سر نوشته.
خو مسؤولین څه وایي؟
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو سلام، زه خان محمد سین د انصاف په لټه کې او بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د پروان ولایت د شینوارو له ولسوالۍ نه د محمد کبیر په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې کابو و اته میاشتې مخکې پلار څو کسانو وواژه. دی وایي په دې موضوع د شینوارو ولسوالۍ سارنوالۍ او نورې ټولې ادارې خبرې دي، خو د پلار قاتلین یې اوس هم آزاد ګرځي. دغه موضوع مو د پروان ولایت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د محمد کبیر او ورپسې به د پروان ولایت د چارواکو نظر واوري.
د انصاف په لټه کې.
ورور نوم دې څه دی؟
نوم محمد کبیر دی.
د کوم ځای نه ټلیفون کړی؟
د پروان د ولایت نه، د شینوار د ولسوالۍ نه.
مشکل دې څه و؟
مشکل ماته څه و چې مونږه په پلور پات د سیزن او داش د اولی پات لاسم تاریخ کې نه قتل تر رسیدلای دی.
په څه موضوع پیښه سوه؟
پیښه دا څه و چې د مونږ مکه کې نیالګي کې خود مکه غاس پاوله مونږ دغه مخه ونیول اغه نه ایستلوړ یا وزای په نوم د ځنګل نومیږي. الته نیالګي موات کړه واغه کړه الته به د کلی خال پروجکټ وخلاص ګیری ته بول دغه نه دی روغله طرف د کلی دی چې طرف د کلی روغله د جنگ د سوای نه روغله ریسو. دلته د زمنګ د پلور سره درګیره کیږي چې د زمنګ مورم ور سره د خورم و سره د درګیره کیږي د لارګي سوټي سره وایي جو بس قتل تر رسیدي پلور ما.
دغه زمکه چې تاسو وایي چې زمنګ ده اسناد لري؟
اسنوات خود واسه دای خیا منگا گانده کنه ورته یو دواد پلارو دنیکون اندازه چه بخش بخش سوی دا خیا بواتا دای خیستی و خرابه دز منگ و دای داغ بواتا خویز منگ ننیولی و خرابه این وز دز منگ ننیولی دا
داغ خلق دا ماغ سیمی وسیدون کیو؟
و د اندازه زمنګ سره په یو کلی کې وسیږي.
دغه موضوع باندې پولیس خبر شو، موضوع سرنوالې ته تلې تحقیقات
موضوع ګره منګ چې مخ کې نه د قضیه وسی درګيري وسی او ولسوالۍ تام زنګ و هغه منګ ته وایلی چې تاسو رسمي اریزه نه دا کړی، اریزه وکي بس منګ به اقدام وکړو. منګ تو اریزه کوله د جنگ سرات ونیو دغه سي مثلا د تو پولیس را رسیدل هغه را رسیدل یا کیلو یو کیلومتر کې د منګ ته نږدې او بیا زم دای بوت پولیس دلته خبر ورکړای وای راو تو پولیس را رسیدل بس د دلته درګيري وسو بول د درګيري نه چې د کلی خلک وځک تو خلاصګيري وکړ از منګ فلور د دې د کور ته نږدې شل متر ته منګ د فلور سره درګيري کیږي بس منګ فلور قاتل تر رسیدي
دغه پیخ خو چې وشو بیا پولیس سو وکړ سرنوالې سو وکړ
پولیس بیا بول د غین اروغ له دلته فایر کې د سالو فایر کې د پولیس زه تر و داخل نس و د جنگ نږدې تاس منګ د فلور جسد کې دای کلیوال وی وړ امر د جنوایی ته امر د جنوایی دی وی وړ ولسوالۍ ته پوس ولی ولسوالۍ ته بیا منګ ورس ولی ولسوالۍ ته د بیا د دیار لاش پی تختیدلی و قماندانی بیا بول دغه داخل ول ونی ول ولسوالۍ ونی ول باندېان و زیات کم یو 15 لاش پی بول دغه نه چې معرفي کړ سوران ولۍ ته سوران ولۍ د زمنګ دافع نه کاوله د قاتلینو په طرف یو شاید به ما چې و بیو شاید به تهدید او چې ته مسلمان نه یو تو ته چې لاس کوله باندې کېږي شل کوله باندې کېږي ستو اولاد ته ډوډۍ تو غواروري بس شاید دوان بيوي راول منکر بس بل دغه سي قضيه واس لوی سوران والي پوري سوران والي د استنوف د پروان پوري فقط یو ورته اوري اسه جمهوریت نور مغون ته زوي سوره سوالي ده
بیا سو شو
بیا دې بس خو سي کړه وز ګرځي آزاد د من نه ماکمه ته چې زما ماکمه ای دوه سوران ولی کور دی سوران ولی دی ونی سي سوران ولی ته چې زما ای بواد ماکمه ای ونی سي
تاسو سره نور کلیوال مرسته نه کوي
مرسته کوي مرسته خو دوه سي دا چې لک خل د دښمنۍ نه ریږي ولا دښمنۍ به وسی ته خل د مرسته خو کوي مقر مالک د قاریه اگوا دی د کلی مالک اوغوا دای په دې کې رئیس د کلی اوغوا دای په دې کې چې دغه قضیه سوي دا کوي چې حکومت چوي دون رو ولاږي هغه آیتون رو ولاږي تحقیقات وکي امنیت په دې اوغوا دای امنیت ته مریضه وړاندې کړي و بس انداز قضیه پوتیس به رو 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 په تاریخ وشپاګو میاشتې پوهاتی
خسته مشکل به ورسو د مسؤل مقامات وغوښته به ورسو
او باید لوی سوران ولم په دې خبره واغواسي قاضي القضات مو واغواسي ریاست جمهورم باید دا خبره ووري یعنی دا خبره باید په ځیګوش نسی زه د دې قضیه په جدي ګرځېږم کله زما به احساس ونسه بیا کله چې مو کوم اقدام وک بیا دولت باندې زما نه غنه کوي چې ولادت ځنه وکړي تور استوای نه وي دوسه دیاسې دی زه د دې قتل په جدي ګرځېږم جدي ګرځېږم که حکومت ما به احساس وک وک کنه کوم کوم اقدام وک بیا حکومت باندې مو ته نه چې تو
د کور وکړه خدابه مسؤل مقامات سره شریک کړو
سیدای خانی
خاورز ولری مخته ده د انصاف په لټه کې دغه موضوع مو د پروان ولایت د والی له بیان دی اغلی وحیده شهکار سره شریک کړه اغلی شهکار د پروان ولایت د شینوارو د ولسوالۍ یو سیدونکې محمد کبیر ازادي رادیو ته ویلی چې د روان کال د حمل په میاشت کې د دپلار څو کسانو د ځمکې په سر په یوې شخړه ووژه دی وایي قضیه د شینوارو ولسوال پولیس سارنوالۍ او نورو ټولو مشرانو ته رسیدلې خو د ده په خبره دغه قضیه لږه وڅېړل شوه خو مسؤلین ورپسې زیات ونه ګرځېدل او قاتلین ویني چې آزاد ګرځي دغه قضیه تاسې ته رسیدلې او په اړه یې څه اجرات شوي
تاسو سوال مې واخیسته خو زه بیا هم تاسو وایم چې موږ ټوله ورځ سرسن ولی صاحب موږ کله چې د عدلی او قضایی او پولیس سره چې جلسه نیسو زموږ تاکید دا ده چې پولیس په مجرمینو سره د قانوني برخورد وکړي او کله چې دوی دستګیر شي او د عدلی او قضایی دوی ته باری د عدلی او قضایی ارګانونو دوی سره په سمه توګه برخورد وکړي زما منظور داره چې قانون یکسان تطبیق کړي دا غونه وایي چې دا زوردر دی که دا عاجز دی نو دا مهم ده چې قانون تطبیق شي دوی حق نه لري چې دوی رها کړي
په دغه موارد او یا نورو کې ستاسو او د ولایت د نورو اورګانونو ترمنځ څومره همغږي شته؟
خوشبختانه هماهنګي شته. افغانستان هغه کشور دی چې 100% قانون نه تطبیقوي، خو بیا هم د قانون وظیفه داده چې قانون باید تطبیق شي. هر څوک کولی شي چې خپل قانون، خپل وظیفه د قانون له لارې تطبیق کړي. نو د عدلي او قضایي وظیفه هم داده چې د مجرمین سره د قانوني برخورد وکړي.
د دغه شکایت په اړه تاسو څه اقدامات کولی شي؟
دا خو یو ستونزه ده چې ډېره جدي ده. دا ورور ته وایم چې دا راشي، موږ حتما د عدلي او قضایي او پولیس چا چې غفلت کړی دي هغه نه موږ حتما تحقیق کوو چې ولې د دوی د پلار قاتل رهایا شوی. دا قضیه واقعیت ده که نشته، نو موږ د دوی سره حتما همکاري کوو.
ښه، محمد کبیر اوس څه وکړي؟
دا ورور راشي او خپل مشکل له موږ سره شریکه کړي. دا نږدې څخه موږ ټوله وخت وایو چې مقام ولایت د خلک په خدمت کې دي، بیا هم وایو چې د یاریزه وکړي او راشي ولایت ته، موږ حتما تحقیق کوو.
دا وایي ډېرو ادارو ته یاریزه کړي، خپل مشکل ورسره مطرح کړي، خو کومه نتیجه نه ده ورکړي.
هغه راشي کومه ادارو چې غفلت کړي دي، موږ حتما تحقیق کوو.
تاسو ورسره د مرستې هغه قانوني ژمنه کوئ؟
بله حتما.
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د پروان ولایت د شینوارو له ولسوالۍ نه د محمد کبیر په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې کابو واته میاشتې مخکې پلار څو کسانو د ځمکې په یوې شخړه کې وباشه. موضوع رسمي شوې هم ده، خو د پلار قاتلین آزاد ګرځي. او د پروان ولایت د والی ویان دی وحیده شهکار وویل چې محمد کبیر دې ورته مراجعه وکړي چې اسناد یې له نږدې وکتل شي او په حق له قانوني اقدامات وشي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د خبرونې درنو مینوالو، السلام علیکم. خوشاله یم چې زه فریباز ظاهر یو ځل بیا ستاسو د خبرونې له لارې ستاسو سره په اړیکه کې یم او غواړم چې ستاسو راغلي پیغامونه په دې خبرونې کې درته خبره کړم. هیله ده چې جوړ او روغ اوسئ او د خبرونه په دقت سره واورئ چې ځینې کسان پکښې موندل شوي دي. البته د خبرونې د جوړښت سره سم لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، په لومړی سر کې هغه پیغامونه راخلو چې زموږ دوستانو راته ویلي دي چې په سیمو کې د کومو ورکو په اړه معلومات لري. دوی د ټلیفون شمیرې هم ویلي دي، نو که تاسو په خپل ورک پسې ګرځئ نو لطفا د خپرونې تر پیل دمخه قلم او کاغذ تیار ولرئ چې د دغو دوستانو شمیرې درسره ولیکئ. نور مو نه ځنډوم، په سر کې به د یوه دوست پیغام واورو چې له پکتیکا ولایت څخه راستولی دی. وروسته به نور پیغامونه هم په ترتیب سره واورو.
السلام علیکم، زه عبدالرحمن د پکتیکا د ولایت د موټا خان دی ورسوالۍ وسپیل هلت مرکز شرانه کې اوسیم. زه د ازادۍ راډیو کارکونکو اورېدونکو ته نیکې سلامونه وړاندې کوم. یو نفر و د خان اکا په نامه باندې تقریبا درې کاله څلور میاشتې لکې چې مکنه نه وویشتو. د خان اکا په نامه د کندهار اوسېدونکو اسادي تکلیف یې لرو. یو ته شهادت ورسو که څوک پوښتنه کوي ځنه کې د پکتیکا په ولایت کې د زما نه په دې نمبر شپږ باندې پوښتنه وکړي. تقریبا موږ هغه به خاورو ته وسپارلو. ډېر مې د ازادۍ راډیو کوشش وکړو، پیدا نه کړو نمبر، خو ان شاء الله پیدا کړو. زه د ټولو کارکوونکو نه غوښتنه کوم چې ما دا نمبر کې غاني سوتونکي ماشین کې سب کې او د مال شمیره وکړو. شي د خان په نامو تقریبا څلور کاله درې میاشتې وشوې چې دی شهادت رسېدلی امیر کریم لوخانه. نور خدای ته سپارم، د خدای په امان.
ولی السلام علیکم، مرزا خان یم د کلات ولایت څخه سر په تماس کیم. د بدغیس څخه ورور ټلیفون کړی و چې یو نفر د اسماعیل په نامه وسی نوم اسنلاب ځان یې شو دی موږ څخه نه درک شوی دی. دغه ورور موږ سره په کلات ولایت کې په هوټل کې کار سره کوي. نو که چیرې هغه ورور دا زموږ پیغام اوري یا چې دا زموږ د ټلیفون شمیره واخلي، زموږ سره دې په تماس ونیسي. صفر اویا یو دېرش اووه دېرش اته دېرش نه ټلیفون شمیره یو ځل بیا 0 یو دېرش اووه دېرش اته دېرش نه. وسلام، د خدای په امان.
ولی السلام علیکم د ازادي رادیو ټول ګلونو اوریدونکو ته سلام کوم. په ټلیفون تر لیکته قدرت لا قدردان یم. مخکې ملګری راته پیغام پریښو پر هغه نمبر باندې چې دا چې زه ورک دی خو بیا هم زه تللی وم کوچ ته اوس پیدا شوی یم. که څه هم ما دوستان ما سره د ټلیفون له لارې دومره اړیکه نه شي. زما د موبایل شمیره دا ده 0 0 0 2 5 1 8 1. یو ځل بیا د ټلیفون شمیره وایم 0 0 0 2 5 1 8 1. زما ملګری ته دا زما سره اړیکه ونه شي. د ازادي راډیو مننه کوم چې موږ ته دونه وخت راکړی دی او موږ پیغامونه نشرئ او ورکه ځان راته په ګوته کوي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه هدایت د هلمند ولایت د نوی ولسوالۍ څخه پیغام د ازادي راډیو پرځم چې موږ د بسم الله په نامه یو کس د 15 کال کې چې موږ راسره د هر مسلمان ورور په شناخته یا یو ورور یا زوی په دغه شپه راځي راسره اړیکه ونیسي 0 1 2 5 1 3. یو ځل بیا شمېره تکراروم 0 1 2 5 1 3. د سې شمېره مې ده 0 0 5 5 1 1. تاسو ته څلور څلور سلام او احترام.
هلو السلام علیکم. زموږ په نامه ده داوود پرم یو ده واشیر ته زنګ ولې و چې په نامه داوود الله کال کې جزما سره دی ونه کړ چې شماره یاداس کوم دغه شماره ته خبري اعلان ازادي رادو دغه شماره ماته یاداس کې په دغه پیغام کې دغه هر وخت موږ پیغامونه خبره ولا شماره ووایس دې ونی سم راځي نه پر پیدا شوی شه ما شماره ونه کړل چې یاداس کوم. دا و ته د جمعه زری ده د یو لس کال کې چې ورک دی پرونی و د معاشره څخه ځنګ وهلې و خو شماره له سر سر کې ویل ما ونه نیول. دا که ته چې بهر پیغام کې دا کول دا څنګه خبر کوي چې شماره دغه سره شماره هغه سړي ته ورکړي.
ګرانو دوستانو محترم اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0 0 0 2 5 3 1. یا ورې بیا وایم 0 0 0 2 5 3 1. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
دوستانو از مش خبرونه د ملری وس بر راسو د خبرونه هغه برخه ته چې تاسو خپل دوستان لټوي او په دې اړه مو مشت پیغامونه رسول دي دغه موږ به هم په امانت تر خبرو کو په دې هله چې دوستان مو جرته جره پیدا سي او تاسو وکولای سي چې بیا لا غوي سره ځای سي او د ژوند خوشحالي په ګډه سره ولمنځي ورزو د دوستانو پیغامونه ته.
بله سلام علیکم. زه عبدالخالق نومیږم د هلمند ولایت د کارتلګان له سیمې څخه. زما د کازی دی د شرالی په نامه دی چې د بیتوان په سیمه کې د څلورو د کلی چې نظر کړته وي دی هر مسلمان ور پیدا کړی دی په دغه شمېره د مسره اړیکې کټینګ کې سی په راویا څلور څلور دوا سواویا څلور شپته. و سلام
سلام تاسو د ازادي رادیو کارکونکو ته سلام کوم. زه بشرامت بشیر دوستم له هلمند د بلان سره په تماس کې یم. زه د کاکازي د لاس کور سره کې دي نه سره سره درا کړی عبد الوجید د پلان نه خلې بدات غوړه کړی چې حل به سما وو د مسر معلومات یې مرزي بدو وښ نه راځم وو چې پر وایته پر اته درې څه پر یو څلور باور پیند دا ټلیفون سره د کاروم څه پر وایته پر اته درې څه پر یو څلور باور پیند بدیو کې شرایط یې جوړ کړل. پیغام له سلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم لاس اخلا فن د ہلمند ولایت گرم سے خبر کوم. ما اور د شمس لا فن آمد شدا دوا کال کیږي چې نادرا کدی هیڅ معلومات مشته نشته. د املاد الباقی اخون مرحوم دوی دی, د نور الحق اخون زاده مرحوم المسید تقریبا د جرلو سکالو د تورلو سکالو دی. نو زه هیله کوم که شمس لازم افنا دغه زما پیغام اوري او دی دې ماته په دغه لمبر زنګ وی او که د شمس لا نور ملګری زما غږ اوري په دغه لاندې شماله دې ماته زنګ وی چې په راویا شپږتیا جرلس شپږ سوه دېرش شماله یو ځل بیا چې په راویا شپږتیا جرلس شپږ سوه دېرش.
بلی السلام علیکم. مرزا خان مینپالیم د کندهار ولایت پنجوای ولسوالۍ ته د ورکتو عزیزانو خپرونې ته دا پیغام پرېږدم. زموږ یو دوست دی چې محمد اسماعیل نومیږي, د محمد جواد زوی دی, د معلم مدالم لمسی دی, د کندهار ولایت د پنجوای ولسوالۍ د سیروان اوسیدونکی دی. تقریبا د درې کاله کېږي چې د خپل کور څخه یعنی د کندهار ښار څخه نه درک شوی دی. اعلان اوري یا د نوموړي په حق له معلومات ولري نو زموږ سره دي د ټلیفون پر دغه شمېره تماس ونیسي. صفر اویا درې سوه لس پنځه څلوېښت اته دېرش. د ټلیفون شمېره یو ځل بیا صفر اویا درې سوه لس پنځه څلوېښت اته دېرش. نوموړي ویلي دي چې زموږ سره کورنۍ جنګ کوي, یعنې ورونه جنګ به سره کوي. نو دته دا هیله لرو چې خداسې خپل کور ته نه څوک جنګ ورسره کوي او نه څوک خوشک ورسره کوي. هر مسلمان ورور کې په دغه حق له معلومات را کوي پنځو زره افغانۍ جایزه ورکول کېږي. و سلام د وکسي ازادنو خپرونې ته دې دغه پیغام خامخا راته نشر کړي. و سلام. میرزا خان مینپال د کندهار ولایت.
السلام علیکم. زه ذوالفقار دوایم د هلمند ولایت له واشر ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. زما ملګری دی چې د حکمت الله جان په نامه باندې دی, د نادعلي ولسوالۍ اوسېدونکی دی. تقریبا درې درې میاشتې کېږي چې د خپل کور څخه نادرکه شوی دی. که هر مسلمان ورور ته د ده په اړه باندې معلومات وي یا دی په خپله زما غږ خاوري, نو د اسلامي مهربانۍ له مخې څخه دې ما ته په همدغه شمېره باندې زنګ ووهي. صفر اووه صفر صفر دوه اته شپږ درې صفر دوه
پنجاب د کلا د پیغام دته پرېږدم. زما یو زوی د صبغت الله په نامه دی, بل مې اخی د احمد په نامه دی. چې دواړه تقریبا د نولس کالو د اتلس کالو په مابین کښې عمرونه دي. په څلرمه د نیمې میاشتې تښتېدلې دي, د کوره څخه وتلې دي کندهار ته د انګورو د مزدورۍ دپاره. د رس معلومات یې نه راته کېږي. هر مسلمان ورور چې لیدلی وي یا یې دوی په خپله را زما پیغام اوري, نو باید موږ ته په دغه شمېره باندې زنګ ووهي د اسلامي همدردۍ په سبا باندې. صفر اووه اتیا اووه اتیا شپږشپېته پنځوس. مرایه پلا بله پلا درته وایمه. صفر اووه اتیا اووه اتیا شپږشپېته پنځوس. السلام علیکم. بله السلام علیکم. زه ابو خالد نومیږم, د هلمند ولایت څخه مې تماس نیولی دی. ما د خاله زوی دی دغه اوولس اتلس کاله دی چې د کوره وتلی دي, نادرکه شوی دي. که هر مسلمان ورور پیدا کړی دي په دغه شمېره دې زما سره اړیکه ونیسي. صفر اویا څلور څلوېښت دوه سوه اویا څلور شپېته. تکرار صفر اویا څلور څلوېښت دوه سوه اویا څلور شپېته. که هر مسلمان ورور پیدا کړی دي په دغه شمېره دې زما سره اړیکه ونیسي. جبله شریني لري.
السلام علیکم. زما د کاز دی د محمد نور په نامه ورک دی. که هر څوک یې په اړه معلومات لري نو دغه شمېرې ته دې زنګ ووهي. صفر اووه سوه شپږ اووه سوه یو اتیا اووه سوه پنځه اویا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
زه ملا صاحب عبدالله د هلمند ولایت د لشکرګاه د مرکز د کندی مختار څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما یو زوی دی په نامه د عمران، د اوومې پر دوهم تاریخ باندې د سهار د جماعت مابعد د کور څخه د مدرسې په نیت وتلی دی، خو مدرسې ته نه دی رسېدلی. که هر مسلمان ورور د عمران په ارتباط باندې معلومات لري یا عمران په خپل زما غږ اوري، په دغه شماره دې زموږ سره تماس ونیسي. 0 5 2 4 2 8 4. یو وار بیا شماره تکراروم: 0 5 2 4 2 8. د عمران شنه کالی دي، تورې پټو دی، سپینه یې خولې ده، ژړه یې شواټه ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما کی بلا پار کې د هلمند ولایت کې شو سوري سره پیغام کې دی. زما یو ځخ شي ورور کوي چې العلم نمیږي د روزګان ولایت د راوت سوري د فوټي د کلی دی، د ورجان اکا زیری د اجین خان اکا لمسی هر ګران ورک یادې خبر زما ځاغ لري. ارزان ورته د فارم معلومات لري. زما سره د په دوه شنه راړي کوي. سپر وسو تلور نیوی درو پنزو شپیتا او بلا سلام شمیرا سپر وسو تلور تلویش دو سو نیوی وسو آتل اس پر تلیفن شمیرا یزل بیا سپر و سپر و نه تلور دی پنزو شپار سپر او سلام شمیرا سپر و دو بار تلور دو نه سپر و گیتو
السلام علیکم دزادی راځو ټول کارکون ته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه می اخیل د کاپشا ولایت اوسیدم ده. شل کال کیږي جما یو روز داخل په نامو باندې نادرا کړه چې دوه مرګري نور هم مسره دي. یوی اجمال او یوی وکیل په نامه ده. هر څه ته پته ای او مونږ ته په دغه لمبر باندې زنګ وای. څه پر وسوا هوا ته ایجا ته شپه. السلام علیکم.
مالاغه پیغام دې ما یو ورځ سلام نیږي چې یار زه ته معلومات دي. ما څه په دې سره علي کوي څه پر و څه پر آیا و پال څنګه و سپورته دي. السلام علیکم.
السلام علیکم. موږ یا وغه مستوا ایدا د ګردیس سیمه کې لنډې په نامو ته کچا پیدا کړو دا شمره ده زنګ وای سپر وو وو تریش پاک دی اتو پنځه څلور دوا یو خو تر ټول د ترلاسه
ما یو ورور راکړې دا دوا کال کېږي چې نه درا کړې د کندهار ولایت پنځوي د ولسوالۍ څخه خبره کوم چې دا دوا کال کېږي دا ورکړې کا چا پیدا کړی از ما واز په خپل اوري نو دا شمیره چې ځنګ راته وي سپر آیا پنځه پنځه اووه اویا څلور څلوېښت یو پر دغه شمېره چې بیا زنګ راته وایي او که هر چا پیدا کړی جایزه 3.5 لک افغانۍ ورکول کېږي دوستان دی خبر. ډېره مننه.
السلام علیکم. زه عبدالواحد د پکتیکا ولایت د خوشامن ولسوالۍ. زمونږ یو ورور دی، دا 5 کاله کېږي ورک شوی دی. که چاته معلومات یې په دې شمېره دي موږ ته اړیکه ونیسي. 0 5 1 3 2 2. سلام، ډېره مهرباني به وي.
سلامونه او نیکې هیلې مې ومنې. زه لال محمد اکیار یم، اړیکم یم د لشکرګاه ښار نیولې ده. زما یو خاله زوی دی چې عبدالباري نومېږي. دا 5 کاله کېږي چې نادرکه شوی دی. هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري نو د تلیفون په دغه شمېره دې موږ ته زنګ ووهي. 0 5 0 4 0 1 4 3. د ازادي راډیو نه مننه. خبرونه خدای ته مننه.
بلی السلام علیکم. زه د پلان میرم د هلمند ولایت تنوی ورسالی څخه نوزمات یغم ده. د چیز ما یو کشر ورور دی. دا شپږ پنځه میاشتې کېږي چې د کور څخه نادرکه شوی دی. نو د ده په اړه که هر څوک معلومات لري موږ ته دې په دغه شمېره موږ سره تماس ونیسي چې 0 5 0 5 2 شپږ اوه دوه یو ځل بیا شمېره وایم صفر اوه صفر پنځه شپږ شپږ دوه شپږ اوه دوه. که چېرې دی په خپله زما غږ اوري یا یو بل څوک د ده په اړه معلومات لري نو خپل جایزه دې هم ترلاسه کړي. د پنځه شپږ میاشتې کېږي چې د کوره څه نادرکه شوي دي. وسلام.
مننه کوم ګرانه دوسته د دې ستاسو د نورو ټولو اوریدونکو هغه پیغامونه مو خبره کړ چې موږ په تیر اونۍ کې را رسیدلی و. نور پیغامونه هم البته لرو چې د وخت جوړښت سره سم ټول نسخ خبرولای په نور خبرونه کې به حتما درته خبرو کوو. په امانت سره مخکې تر دې چې د خدای پامنې وکم غواړم د خپل همکار تای روشن څخه مننه وکم چې د دې خبرونه په جوړولو کې را سره همکاري او مرسته کوي. او تاسو تر بل خبرونه پر پاک خدای سپارم. علامه ملسا.
د تا بهیر کبا پیادیم زچه قدم په قدم گدم تا یادومم.